ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವ್ರಿದ್ದುನ್ ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನೆಹವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಉಲ್ಲಸಂ ದಮೈ ದಮ್ಯಾಶ್ತೆ ನಹ ಮನೆಟರ ವಕ್ತ ಶವೆ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಸಹಾರ್ ಶ್ವಗ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ದಿಮಿ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತಾ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಔ ದಮಾಸೂತಾನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದನಿಮಿ ಗೆಂಟೆ ದೇ ಖಬರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ದರ್ ತಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸು ತಬ್ಲಾಂದಿಕ ಉದ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ಸರ್ಟಿಕಿ امریکای میډیا وای د صدر ډانلډ ټرمپ اعلی پوزي او د سیاسي تګلارې صلاحکارانو د افغانستان ستراتیژي کې د یو غټ بدلون تجویز ورکړی کوم چې به امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ کې د اقتصادي پرمختګ جایزه ورکوونکي نړیواله اداره موډي وای پاکستان کې به د روان کال جون میاشت پورې د بهر ملکونو قرضه یو کم 80 بلین ډالر ته ورسي او د شام خارجه وزیر الولید المعلم وای د هواد کورنۍ جګړې ختمون لپاره د شام غیر چاپیره د تشدد ناپاک سلور امنیتی سیمو جوړولو په سر تړون سارنې لپاره خارجي ځواکونو ته به د سارنې اجازه نه ورکوي او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته امریکای میډیا وای د صدر ډانلډ ټرمپ اعلی پوزي او د سیاسي تګلارې صلاحکارانو د افغانستان ستراتیژي کې د یو غټ بدلون تجویز ورکړی کوم چې به امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خولې وای په نوي پلان کې افغانستان کې د امریکې پوځي رول غځولو غږ شوی دی چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې یو ځل بیا مضبوط شوي طالبان د خبرو اترو میز ته راولي چارواکي وای دغه پلان چې ورته د کابینې اعلی چارواکو ملاتړ ترلاسه دی به د وایټ هاوس په ځای دفاع وزارت ته اختیار ورکړي چې افغانستان کې د پوځیانو شمیره وټاکي او د طالب یاغیانو په نښه کولو لپاره پوځ ته د هوایي حملو د استعمال زیات اختیار ورکړي تر اوسه صدر ډانلډ ټرمپ ته دغه پلان منظوري نه ده ورکړې د اقتصادي پرمختګ جایزه ورکوونکي نړیواله اداره موډي وای پاکستان کې به د روان کال جون میاشت پورې د بهر ملکونو قرضه یو کم 80 بلین ډالر ته ورسي موډي په خپل تازه رپورټ کې ویلي پاکستان د حکومتي قرضو د بوج کمزوري اقتصادي اډانه د بهرنو قرضو واپس کولو کمزوري حالت او د سیاسي بې ثباتۍ د خطر چیلنجونو سره مخ دی د شام خارجه وزیر ولید المعلم وای د هیواد کورنۍ جګړې ختمون لپاره د شام غیر چاپیره د تشدد ناپاک سلور امنیتی سیمو جوړولو په سر تړون د سارنې لپاره خارجه ځواکونو ته د سارنې اجازت په نه ورکوي روس ترکی او ایران تیره هفته د قزاقستان سرخار استانه کې یو تړون لاسلیک کړو چې پکې د شام په حکومتي ځواکونو او یاغیانو باندې غږ شوی و چې د تشدد ناپاک خصوصي ځایونو کې جنگ ودروي ولید المعلم د ګلپورز ویلی په دغه ځایونو کې به د ملګرو ملتونو د سارنې لاندې د څه قسم نړیوال ځواکونو اجازت نه ورکوي د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس د ګلپورز ویلی د دغه تړون په اړه اوس هم یو شمیر پوښتنې پرتې دي د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د شام یوکراین او دوه اړخیزه مسلو په سر د شورو په ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره په واشنگټن کې لیدل کتل کوي د امریکې خارجه وزارت د ګلپورس په یو بیان کې ویلي خارجه وزیر به شام کې د تشدد ختمولو په کوششونو هلته خلکو ته بشري مرستو ورکولو او د جګړې یو سیاسي حل راوستو په سر خبرې کوي دا اعلان په داسې وخت شوی دی چې د دفاع وزیر جیمز میټس وایي امریکا به شام کې د تشدد ناپاک ځایونو پر ځای کولو د روس د منصوبې د نږدې نه کتنه کوي د امریکې په خوانی صدر براک اوباما په شخصي توګه ډانلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړو چې ریټایرډ پوځي جرنیل مایکل فلین د قامی امنیتی صلاحکار په توګه نه اخلي براک اوباما د صدارتي انتخاباتو دوه ورځې وروسته د نومبر په 10 نیټه وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره د 1.5 ګڼې ملاقات په وخت دغه خبرداري ورکړو براک اوباما په کال 2014 کې مایکل فلین د خراب انتظام له کبله د دفاع استخباراتي ادارې د مشرۍ څوکۍ نه لری کړو او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د فرانس نوی منتخب صدر ایمانوئل میکران ته انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلي. د وایټ هاوس ویان چانس فایسر ویلي ډانلډ ټرمپ میکران ته په ټلیفون مبارکي ویلي. ډانلډ ټرمپ د اتوار پورس په ټویټر یو پیغام کې ویلو د میکران سره کار کولو ته سترګې په لار دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکایی میډیا وایي د صدر ډانلډ ټرمپ اعلی پوځي او د سیاسي تګلارې سلاکارانو د افغانستان ستراتیژي کې د یو غټ بدلون تجویز ورکړی دی، کوم چې به امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو سره په مؤثره ډول په جنګ کې. نور حال په دې حق لباندې دا استاد زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار په خپل یو مضمون کې لیکلي، د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سترو پوځي او د خارجه پالیسۍ سلاکارانو صدر ټرمپ ته په افغانستان کې د امریکا پالیسۍ کې د لوی بدلون وړاندیز کړی دی. د کمې تر مخه چې به امریکا بیرته د افغان طالبانو سره په مؤثره توګه یو ځل بیا جګړه شروع کړي. د دغه نوې منصوبې منظوري به که څه هم صدر ټرمپ ورکوي، په دغه کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د امریکایي پوځ رول نور سیوا کول مهم دي، چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې د افغان حکومت سره خبرو تکینی. د واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د غنوي تګلارې سره د صدر ټرمپ کابینې د سترو غړو حمایت هم ورسره دی. دغه با پینټاګان ته دا اختیار ورکړي چې په افغانستان کې د عسکرو شمیره په خپل وټاکي او د طالبانو پر ضد د عملیاتو په وخت دې په خپل خوخه هوایي بریدونه هم ترسره کړي. د دغه نوې تګلارې سره به د امریکا تیر صدر باراک اوباما د وخت هغه بندیز هم پورته شي په کم کې چې د امریکا پوځي سلاکارانو ته په میدان جنگ کې محدود اجازت وو. امکان دی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د روانې میاشتې 15مې نیټې وړاندې د افغانستان په اړه خپل پالیسي اعلان کړي، کله چې به هغه په برسلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه اخیستل زی. خو ځینې امریکایي چارواکي لا په دې خبره نه دي ډاډه چې آیا صدر ټرمپ د امریکا تر ټولو لوی جګړې نورو غزولو حمایت وکړي او کنه، چا چې تر اوسه پورې د افغانستان د جګړې په حق له ډېرې کمی خبرې کړې دي. که صدر ټرمپ یو خوا په بهرنۍ جګړو کې د امریکایي عسکرو پنختو ټکونه کړي، نو بل خوا یې د ترهګرۍ پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبره هم کړې ده. په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې سره د افغانستان په حق له څېړنکار انډریو وایلډر ویلي، د دغه خبرې مطلب دا دی چې امریکا به افغانستان ته نور عسکر لیږي، خو دغه مطلب به دا نه وي چې دغلته پوځي ګټه اعلان شي. د دې مطلب به دا وي چې د روانې لانجې د خبرو اترو په لار حل راوباسي. د واشنگتن پوسټ تر مخه د سپینې ماڼۍ لخوا په دغې د سویلو نه ډډه شوې ده او د نوې تګلارې یا پلان تر مخه به افغانستان ته 3000 نور امریکایي عسکر لیږل کیږي. تا وخت په افغانستان کې د امریکا 8400 عسکر موجود دي او امریکا هر کال د افغانستان په جګړه $3 بلیون مصرف کوي. په نوې تګلارې کې امکان دی دغه مصرف نور هم سیوا شي. د امریکا تیر صدر باراک اوباما د افغانستان په اړه یو سلاکار د نوې انتظامیه د پالیسۍ په حق له ویلي که د دغه مقصد دا وي چې په افغانستان کې څو سیاسي تړون ته ورسي، نو بیا یې عقل مني. خو د دغه خبرې څه ضمانت نشته، ځکه په افغانستان کې د جګړې مهم لوبغاړي افغان طالبان، پاکستان، ایران او اوس پکې روس هم شامل دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې افغان او نړیوال ځواکونو په ننګرهار ایالت کې د داعش توندره ډلې د 13 زیات توندلارې وژلې دي او د داعش یو ریډیو سټیشن یې هم تباه کړی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
په سلروستو ساتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش تر 13 زیات وسلوال وژلي او د داعش ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل افغان ځواکونو د ننګرهار په نازیان او اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د داعش پټې ځالې په نقشه کړي. دغه سیمې د پاکستان سره نږدې پرتې سیمې دي. په هوایي بریدونو کې د داعش ریډیو سټیشن هم تباه کړی. چې په ټول ننګرهار کې به اوریدل کېدو او دولتي چارواکو او خلکو ته به د تندرو ډلې ګواښ پیغامونه خورول. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د افغانستان ملي دفاع او امنیتي ادارو د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په ضد عملیات ګړندۍ کړې دي. له دې وړاندې هم افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش د ریډیو سټیشن د تباه کولو ویلو، خو داعش د ریډیو په خپرونو کې به ځنډ نه راتلو او ډېر زر به د بل ځای څخه خپرونې پیل کړې. د ننګرهار د ګورنر ویاند عطا الله خوګیانی ویلي په اچین او نږدې نورو ولسوالیو کې د داعش په ضد عملیات دوام لري او حکومتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د اتوار یا یکشنبې په ورځ افغان او امریکایي فوزي چارواکو ویلي وو چې په ننګرهار کې د افغان او امریکایي عسکرو په ګډو عملیات کې د داعش ډلې مشر عبدالحسیب سره د نورو 15 وسلوالو وژلي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د اپریل په میاشت کې په اچین ولسوالۍ کې ترسره شوي وو. عبدالحسیب تیر کال وروسته له هغه د داعش ډلې مشر ټاکل شوی چې کله د اسلامي ریاست یا داعش مشر افی سید خان په یو ډرون برید کې هم په ننګرهار کې ووژل سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن هم د امریکایي او افغان عسکرو دغه کامیاب عملیات ستایلي او دای په افغانستان کې د داعش ډلې په ضد روانه مبارزو کې یو مهمه پرمختګ بللی دی. جنرال نیکلسن ویلی په تیرو 9 میاشتو کې دا د داعش ډلې دویم مشر یا امیر دی چې مرش په عملیاتو کې د خپلو نورو ملګرو سره وژلې دي. افغان او امریکایي چارواکي ګڼي د داعش د مشر په 8 مارچ په کابل کې د فوز کامی هسپتال باندې د برید حکم ورکړی وو. په دغه برید کې نږدې 50 کسان وژل شوي وو چې پکې ډاکټران هم وو. د چارواکو په وینا د داعش همدغه مشر خپلو وسلوالو ته امر کړی وو چې د ځینې ځایي مشرانو د دوی د کورنۍ مخې ته سرونه ووهي او د دې ترڅنګ د دوی ښځې او انجونه ده وتښتوي او په زوره د خپلو ملاتړو سره د ودو حکم ورکړی وو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. چین غواړي چې افغانستان هم د چین او پاکستان لوی اقتصادي لارې په منصوبه کې شامل کړي. په دغه غټه منصوبه کې د لنډي کوتل نه تر جلال آباد او د چمن نه تر سپین بولدک پورې د اورګاډي او د اورګاډي د دوو پټلو غځول او د پېښور نه کابل او قندوز تر منځنۍ آسیا پورې د دوو غټو لارو جوړول هم شامل دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
چین شراره شم یا لویا لار تر ځپل شوی افغانستان غزوی، کوم چې سړنکار حیران کړی دی چې چین نه یوازې په منځنی ختیځ بلکې د ترخګرو پر ضد د نړیوال جګړې د وخت لوی مرکز افغانستان کې د خپل رول پراخ کولو کوشش کوي. شراره شم لویا منصوبه چې د پاکستان او چین لویا کاروباري لار هم د هغې برخه ده، دغه بعد افغانستان ګاونډي ملکونو تاجکستان، ترکمنستان او ایران ته هم غزول کیږي. سیړنکار احمد بلال خلیل په کابل کې د سیمایز استراتیژیکی سیړنو مرکز کې دندې لري او د افغانستان حکومت سره د پرمختیايي منصوبو په اړه رابطو کې وی. وایس اف امریکا ته د دغه په اړه باندې معلومات په تفصیلی مرکه کې ورکړی دي. د چین لخوا دغه پروژه کې دوه لوی سړکونه، دوه د ریل پټلۍ لانونه او په کونړ سین باندې د بجلی لوی ډیم جوړول شامل دي. په دې غرض چې د پاکستان پېښور نه یو لوی لار تر کابل پورې، بل لوی لار تر قندوز او مرکزی آسیا پورې برابر کړل شي. د ریل پټلۍ بعد د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی لنډی کوتل نه جلال آباد افغانستان پورې او بیا د چمن پاکستان نه تر د سپین بولدک افغانستان پورې غزول کیږي. احمد بلال وایي که چېرې افغانستان په دغه دوو لویو لارو پروژو کې شامل شو نو افغانستان کې په امنیت اغیز غورځولی شي او دی وایي چې نور با چینایان او پاکستانیان هم افغانستان ته رادنه نکړي. سړنکار وایي چین اوس د نړۍ د لوی طاقت د جوړېدو خواهش کوي، کوم چې د دوی د پالیسیو نه هم ښکاري او زیاتوي دا به د چین لپاره ضروری وي چې په منځني ختیځ کې چرته چې امریکا ناکامه شوي هلته په خپل اثر مسلې هواری کړي. د چین په خارجه تګلارو بیجینګ کې د سیړنې د ادارې یو سیړنکار ډیوډ کیلی وایي کچری چین د منځنی ختیځ نه شاره ریشم تیرول غواړي نو افغانستان به ورله زیات مهم وي. دی وایي چین امید کوي چې د دې لوی لارې سره به په افغانستان کې آرامي راشي او هغه څه به وکړي کوم چې امریکا او د هغوی نه مخکې روس په کولو کې ناکامه شوي وو او د هغې وروستو جګړې نور هم دوام وکړ. خدای وایي چې دا کارونه په ویلو کې آسان دي خو په کولو کې به دومره آسان نه وي ځکه چې د پاکستان او افغانستان په پوله د تشدد پیښې دوام لري. ازبکستان هم د ریل پټلۍ د غځولو دغه خبره رد کړې ده او د هغه سړک خبره یې هم رد کړې چې ګنې د مرکزی آسیا پورې به د افغانستان نه غځول کیږي او هغه وایي چې د دغې لارو له کبله به ترخګري تر ازبکستانه ورسیږي. هغه لی خلیل زیاتوي چې چین کې فعال ترخګر اسلامي ډلې د پاکستانی او افغان طالبانو سره اړیکې لري نو چین په دغه پالیسۍ د هغوی هم مخه نیول غواړي. چین په افغانستان کې د کاپرو ماینونو په مت کې لویه سرمایه کاری کړې ده خو دومره خاطرخوا نتیجې یې د بدامنۍ او ځینې نورو چیلنجونو په وجه نه دي ترلاسه کړي. خو د هند یو څیړنکار ایم کې بدرا کومار وایي چې چین په افغانستان کې د غرونو پورې رسیدل غواړي چې هلته د لویو قدرتي زیرمو پورې ورسی د کوم مالیت چې دی وخت یو ټریلیون ډالره اندازه کړل شوی دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د ایران د ځواکونو مشر اسلام آباد ته د ګل پورس خبرداري ورکړې ده چې تهران به د پاکستان دننه د تونلارو مرکزونه په نخه کې کچارې د پاکستان حکومت د هغه تونلارو پر ضد ګامونه پورته نه کړل چې د ایران د پولي اړخته حمله کوي. تیره هفته تونلارو د ایران لس سرحدی ځواکونه وژلو. ایران وای جیش عدل تونرو ډلې دغه سرحدی محافظین د پاکستان له اړخ نه وژلی دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکبي.
په داسې حال کې چې تیر اپریل په 13 نیټه د پاکستان او ایران پر پولي تراګرو برید کې لس ایرانی محافظین وژل شوي وو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر دغه معامله پاکستان ته پراتک پر پولي موثر امنیتي نظام د جوړولو باور هم ورکړی شوی وو. د امریکایي خبری اژانس ایسوسییټډ پرس یو رپورت د ایران د سرکاري ټلویزیون د خولې وایي چې د ایران د فوج سرلشکر جنرال محمد حسین باکری ویلي دي چې پاکستان ته کار دی چې خپل پمځکه د تراګرو پر ځای نه ختم کی او دړکه ورکړې چې کچریم دغه شان بریدونه دوام لرو نه تراګرو پر ځایونه چې هر ځای وي ایرانی فوج به په نقشه کوي. تیر اپریل د پیښو وروسته د ایران پولیس ویلي وو چې تراګر پاکستان اړخته تښتیدلې دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیرونه خپل په سفر کې هم د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه د پولي امنیت ټینګ ساتلو او دغه تراګرو په ضد د کوټلي کامونو خوشتنه کړی وم او پاکستان هم پر پولي امنیت زیاتولو باور ورکړی وو. او ست ایران د فوج د سرلشکر دغه بیان سیړونکې د پاکستان لپاره په داسې حال کې بدقسمتي ګرځوي چې یو اړخته هندستان او بل اړخته افغانستان سره هم د پاکستان اړیکې ډیرې شنې دي. د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز وایي
پاکستان بدقسمتۍ سره دا وخت کې یو ډیر لوی کشالې سره مخامخ دی. یو طرف ته د هند او پاکستان منځ کې تنازعات دي، داسې بیا په ګوري نه چمن کې افغانستان سره د پاکستان ډزې شوې دي. د ایران سره چې کوم پوله دا هغه خوا کې مخکې یو ځلې داسې شو دا اور بیا یو لس کسان چې کوم مجلس شوي دي دا انتهایي بدقسمتي خبره ده. بل طرف ته چې موږ پاکستان یو داسې ریاست دی چې د دې خپل ګاونډیانو هېوادونو سره یې ډېر ښه تعلقات درېو سره څلورو کې نه دي او دا د خارجه پالیسي ناکامي دی چې بالکل سوچ پکار دی ګاونډي هېوادونو سره تعلق ښکول پکار دي. دې نه بغیر هېڅ قسمه رورولۍ نه بغیر افهام و تفهیم نه بغیر
په اپریل کې کېدونکو د دغه برید سیمواري تندرو ډلې جیش العدل په سر اخستې وم. جیش العدل د دې څخه وړاندې کال 2015 کې اته ګارډز او په کال 2013 کې 14 ګارډ وژلې و. په کال 2014 کې د ایراني تښتول شوي محافظونو د خوشي کولو لپاره ایران د پوج لیشلو دړکا ورکړې و خو وروسته دغه معامله هواره کړې سوې وم. اوس بریګیډیر محمود شاه ډیوه ریډیو سره خبرې کې وایي چې په کار دی چې دغه شان معاملې د خبرو د لارې هوارې کړې سي. سرګند دی وی چې ایران یوازنی ګاونډي هیواد نه دی چې پر پاکستان دلته د تراګرو د پړځایونو تورونه لګوي. افغانستان او هندوستان هم د مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې دلته د حقانی شبکې لشکرې طیبه او جماعت دعوه په شمول د نورو تراګرو پړځایونه موجود دي، بلکې د دوی مالی مرستې هم کیږي. خو پاکستان هر کله تورونه رد کړي او وایي چې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. د امریکې پخوانی صدر براک اوباما په شخصي توګه ډانلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړو چې ریټایرډ پوځي جرنیل مایکل فلن د قومي امنیتي صلاحکار په توګه باندې نه اخلي. مایکل فلن وروستو صدر ډانلډ ټرمپ خپل صلاحکار اخیستی، خو سلی رشوزی وروستو یې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړو. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما صدر ټرمپ ته د پوز نه ریټایر شوی جنرال مایکل فلن د خپل کامی امنیتی صلاحکار په حیث غستلو پر ضد دغه خبرداری د نومبر د میاشتې په لسمه نیټه د هغلی ټرمپ سره د 90 منټو د ملاقات په وخت کړیو. هغلی اوباما نوموړی فلن په کال 2014 کې د دفاع لپاره استخباراتي ایجنسی نه د هغه د خرابو انتظامی طریقو له وجې وباسلی و. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر صدر ټرمپ ته د اوباما لخوا شوي خبرداری په اړه د مطبوعاتي راپورونو پخلی کولو په وخت ویلي چې دا کومه پټه خبره نه ده چې فلن پخپله هم د اوباما یو حقیقي فین نه و، چا چې د ټرمپ سیاسي مرستیال په حیث په خپله د اوباما په کردار نیوکه کړې وي. هغلی سپایسر په دغه موقعه دا یو پوښتنه هم راپورته کړې چې ولې د پخوانی صدر انتظامیه د نوموړي فلن نه د هغه په کال 2014 کې په امنیتي توګه کره ګرځولو سرټیفیکیټ نو اغسته او هغه ته د روس د دورې لپاره پیسې ورکړې وي. هغلی سپایسر ویلي چې داسې ګامونه وو چې هغه ورله اغستل پکار وو، که چېرې دا په حقیقت کې یو د فکرمندې خبره وه. په کال 2015 کې فلن ته د ماسکو د دورې لپاره $1,500 ورکړل شوي وو، چېرته چې هغه د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره د ماسکوتنې روټې په وخت خوا ته ناست وو. د پخواني صدر د فلن د برتۍ په اړه خبرداري باندې خبرې په داسې حال مخه تراغلی چې د دې 100 اړوند دي 13 ورځ د سېنات یو پینل په سپینه ماڼۍ کې د پلین د برته په صدارتي انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ د کامیابی لپاره د روسی مداخلت او د ماسکو د مفادو په اړه یو نوی اورونه پیل شوی. هغلی ټرمپ د نوموړي کمپاین د روس سره د تړلو یو شمیر پلټنو باندې نیوکه کړي او ویلي دي چې دا د ډیموکرات ګوند د انتخاباتو د بیللو بانی دي. سالی ییټس څوک چې د ارزی مودې لپاره اټارنی جنرال پاتې شوی او د صدر لخوا د خپل څوکېنه لری کول وړاندې د ټرمپ انتظامیه په لومړی ورځو کې د هیواد ستره قانون پر ځای کوونکې چارواکې وه. نوموړي 13 ورځ د سېنات د عدلیې او زیلي کمیټې ته ویلي چې نوموړي د جنوري په 6 نیټه د وایټ هاوس چارواکو خپل څوکې سنبالول وروسته ورته خبرداري کړې وه چې هاغلی فلن مرستیال صدر مایک فینس ته دروغ ویلي، کله چې نوموړي ویلي چې د واشنگتن لپاره د روسي سفیر سره رابطې نه دي کړې. میرمن یټس ویلي چې دوی ته معلومه وه چې هاغلی فلن دروغ وایي. د سالی ایرس د دغه سرګندونو 13 ورځې پس ترامپ فلین د خپل څوکۍ نه وباسلو او ویل یې چې په نوموړي د سپینې ماڼۍ د یو اعلی چارواکي په حیث نور اعتبار نشته دی.
او ستاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د اپریل په 15 تاریخ جاری شوی یو مقامی اعلان نامه کې یورپی یونین د فرانس، امریکای او د جرمنی سفارتخانو او د سویټزرلند نماینده دفتر د افریقي په چاډ هیواد کې د اولسی خېګړې د کارکونانو په تازه گرفتارو فکرمندی ښکارا کړې ده. په دغه اعلان نامه د سخت کوونکو ملکونو د اولسی خېګړې د نیولې شوو کارکونانو په گرفتارۍ، د دوی خلاف د لګولې شوو الزامونو د نه معلومېدو او د دوی د بندیوانۍ په حالاتو فکرمندی ښکارا کړې ده. دغه ملکونو د بنیادی ازادو د خپل مرستې سرګندونه هم کړې ده چې پکې د رائے خیال د ښکارا کولو ازادي او د جمهوریت په بنیادی خبرو د عمل کولو د حق خبره هم شامل ده. دی ملکونو خپل اعلان نامه کې دا هم ویلي دي چې اولسی معاشره باید چې د جمهوریت او د قانون د حکمرانۍ په نفاذ کې مرکزی کردار ادا کړي. په اعلان نامه کې د 11 اپریل په شپه د هغې واقع ذکر هم شوی دی کله چې وسلوالو په دوو گاډو کې سورو تر سلو پورې قیدیانو باندې حمله وکړه چې په نتیجه کې 9 قیدیان ووجلی شول. په وجلی شوو 9 قیدیانو کې 8 په جنوری کې د صدر ادریس د وراره په قتل کې هم ککړ یادېدل. په اعلان نامه د سخت کوونکو ملکونو د قیدیانو په قافله په شوی حمله او د قیدیانو یو ځای نه بل ځای ته د بوتلو په وخت د هغوی د قتلولو په واقع هم فکرمندی ښکاره کړې ده. په اعلان نامه د سخت کوونکو ملکونو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې په ملزمانو په انصاف سره د مقدمې چلول د دوی حق دی، ځکه چې په دې عمل د مخورضو خلکو ځانونه د سزا نه د بچ کولو مخنیوی کیږي او د تشدد خلاف د دوی تحفظ کیږي. دی ملکونو امید ښکاره کړې ده چې د دې معاملو به ښه وضاحت وشي چې دا شان قصوروارو له سزا ورکړی شي. لوی سرکاري وکیل او د اولسی معاشرې غړو هم د دې حمله غندنه کړې ده. امریکې او په اعلان نامه د سخت کوونکو نورو ملکونو د چاډ ډاډګیر نه کړې ده چې په آئین کې د ورکړې شوو حقونو خاطر کېدل یقیني کی، ځکه چې دا حقونه په بین الاقوامي لوزنامه کې هم ذکر شوي دي او په دې چاډ هم د سخت کړی دی. دا حقونه به شک چې امن او سلامتی اله وده ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.